السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګری 15 بجې شوې دي ځاني ساجمل بتا سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به ووري چې په جنوبی وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 امنیتي سرتیري او شل وسلوال وجلی شوې دي د پاکستان سیاسي ګوندونو امریکا سره د تعلقاتو پر ځای کولو پاړه غونډه کړې ده او دغه سي بالیوډ کې به د خانانو پاړه کیسه هم ووري خو اول به د بشیر ګواخ نه د دې سات خبرونه واورو
جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو په مهال نښته کې 15 امنیتي سرتیري او شل وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان، افغانستان، ایران او تاجکستان ولسمشران په تاجکستان کې په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه سره خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 وژل شوو او نورو زیانمنو کسانو کورنیو ته لسګونه زره ډالر تاوان ورکړل شوی دی. په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو په مهال نښته شوې ده چې د چارواکو په وینا په کې 15 امنیتي سرتیري او شل وسلوال وژل شوي دي. عملیات په شین ورسک او ګنګي خېلو کې شوي دي. د رپورټونو تر مخې په پیښه کې 4 امنیتي سرتیري ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د عملیات تیر سهار پیل شوي وو او تر ماښامه یې دوام درلود. بلخوا د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوا تحصیلونو کې 4 ورځې وړاندې پر پوځي قافلې له ریموټ کنټرول بمي چاودنې وروسته امنیتي ځواکونو دغلته ټولې لارې تړلې دي. په دې پیښه کې 2 پوځیان زخمن شوي وو. همداراز چارواکي وایي په اورګزو جنسي کې هم د پاکستاني پوځ او وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې په کې 15 امنیتي سرتیري او 12 وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان، افغانستان، تاجکستان او ایران ولسمشران په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه د یو بل سره په تاجکستان کې خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی په دې اړه وایي
پته د دوشنبه کې نن او سبا غونډو کې کدو اخیزي دي، درې اخیزي یا څلور اخیزي دي او کدو ریکارډ چې مېزو همکاریو کانفرنس په دې کې د سیمه په کچه باندې د همکاریو او د اعتماد تخفیف په برخه کې په هدف باندې خبرې ترسره کیږي او سبا ته د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو 15 کانفرنس ترسره کیږي چې فعالیت مشخصا په اقتصادي همکاریو باندې پورت په برخه کې د تجارت او ترانزیت په برخه کې او همدارنګه د سیمه ایزو پنګاچونو په برخه کې مشخصه خبرې کیږي.
دغلته بعد د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي مارک ګریسمن د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جاوید لودین او دغه له پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 12 وژل شوو او نورو زیانمنو کسانو کورنیو ته لسګونه زره ډالر تاوان ورکړل شوی دی. د کندهار د ولایتي شورا یو غړی اجی اغا لاله په دې اړه وایي
مادر نه دی او یو خلکو سره پر شدا د سیاست د لوړ ورځ ولسمه شروم کوه کوکی او دا یو ماده سره وکړي چې کومه سره کو او پرون د امریکا د اسکور د خاطره د کندهار ولایت کوه کو سره سره دی هر شی په سر باندې $2000 کو سره دی د ډالر مادر افغاني کو سره دی او د یو ورځې ډالر مادر افغاني د ځخې پر سر کو سره دی.
خو په کابل کې بهرنۍ ځواکونو د دې پیسو ورکول نه دي تایید کړي. د رابرټ بیلز په نامه د امریکایي پوځي د 12 کسانو پر وژلو تورن شوی او مقدمه به پی چلیږي. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د ماین چاودنه شوې چې پکې د یو تن بهرني سرتیري او ژباړن علاوه و افغان سرتیري وژل شوی دي. د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال شاه محمد احمدي وایي چې پیښه د ارغنداب په کوهک سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر ګزمه شوی. په افغانستان کې میش ایصاف یا سلساتی ځواکونه په خپلې خبر پاڼه کې وایي د خپل پاڼه کې د خپل پوځي وژل منی خو داغه د هواد او پیژندګلوي پړای سنې دی ویلي. همدارز افغان چارواکو ویلي چې په جنوبی ولایتونو کندهار او روزګان کې د عملیات په محل د دوو مشمنو چې غوښتلې ځانمرګي بریدونو کې په ګډون ګڼ شمیر د حکومت مخالف وسلوال نیول دي. بلخوا د اټلی پوز وایي چې په افغانستان کې د دوی یو پوځي وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. د دوی په وینا دا پیښه د هرات ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې رامخته شوې ده. په فرانس کې تیر ورځ پولیسو لخوا د وو کسانو په وژلو کې ککړ محمد میرا ورور د هغه سره په مرستې او د ترهګرۍ په کوشش تورن شوی دی. پر عبدالقادر میرا په رسمي توګه د خپل ورور سره په وژنو کې د مرستې کولو او ترهګرۍ تورونه لګول شوي. عبدالقادر د محمد میرا په نامه د هغه کس مشر ورور دی چې د وو کسانو وژلې ومنله. دوه ورځې وړاندې اول د پولیسو لخوا څو ګنټې محاصره او بیا ووژل شو. افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو غږ کړی چې سکولونه او استادان دې نه بنخه کوي. ولسمشر کرزی دا خبرې د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د تعلیمي کال د پرانستې په غونډه کې وکړې. حامد کرزی د هیواد لالمانو او قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د پوهنې په پیاوړتیا کې دې مرسته وکړي او دغه خلکو په ضد دې ودرېږي چې د افغانستان له پوهنې سره دښمني لري. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړی استازی کوفی انان نن د یک شنبې په ورځ د روس له ولسمشر دیمیتری میدیدوف سره خبرې اترې کوي. کوفی انان په دې لټه کې دی چې روس دې په شام کې د اوربن لپاره د هغه د هڅو ملاتړ وکړي. د روس ولسمشر دفتر یا کرملین وایي چې تر هغه وخته به د تشدد درول ګران وي چې په شام کې له اپوزیشن سره بهرنۍ وسلوالې او سیاسي مرستې مخنیوی نوی شوی. روس پر لویدیځ تور لګوي چې د شام په جګړه کې بیخي او اړخیز رول لري، کوم چې د هغوی په فکر په دې هیواد کې د جګړې سبب دی. روس په شام کې د بحري ځواکونو یوه اډه هم لري. د خبرونو پای
دا بشیر ګوښ چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې ځینې ریپورټونه دادي. په جنوبی وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنځ نښته کې 15 امنیتي سرتیری او 40 وسلوال وجل شوي دي. بلخوا په باړه کې د پوزي عملیاتو لوجې خلکو ته یو شمیر ستونزې دي.
اپریشن روان دی بڑا کې نه ترانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یوزي بل ځل تلای شي، نه وړه ملويږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملويږي.
په کندهار کې په کانکور امتحان کې ډېر زده کوونکي بې نتیجې پاتې شوي.
آیا دا د کندهار د شاګردانو سره ظلم نه دی؟ د کندهار د شاګردانو سره یو توپیریز چلند نه دی؟ په کندهار کې د ګوت په شمار شاګردان کامیاب شوي دي او نور ټول په لوړه سطح شاګردان بې نتیجې.
د سواد د طب زده کوونکي وایي چې په بد امنۍ کې هم خپل زده کړې نه دي پریښودي او د ډیګري ترلاسه کولو وروسته خوشاله دي.
زه خو انتهایی زیات خوشاله یم، د جذباتو احساس نشم کولای.
دغه سی په بالیوډ کې د خانانو کیسې تر څنګه یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونې لومړی رپورت. په قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال نښته شوې ده چې پکې 15 امنیتي سرتیری او 40 وسلوال وژل شوي دي. پلټنیز عملیات په شینورسک او ګونګي خېلو کې شوي دي. د رپورټونو تر مخې په پیښه کې څلور امنیتي سرتیری ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د عملیات تیر سهار پیل شوي وو چې تر ماښامه پورې روان وو. نور د مشال لیډیو خبریال په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولي وانه په دوو سیمو شینورسک او ګنګي خیل کښې د شکمنو طالبانو په خلاف د امنیتي فورسز د لټون د عملیاتو په وخت د شاخې او ډزونو په نتیجه کښې د دواړه لوریانه 25 کسان مړه او څلور نور پرهرژلي شوي دي. په وژلي کسانو کښې 40 طالبان، 15 امنیتي سرتیري شامل دي او څلور پرهرژلي کسان هم د امنیتي فورسز سرتیري وشول شي. مشال ریډیو د خفیه ادارو د پولیټیکل انتظامیه د چارواکیو او ځایي قبایلیانو سره ګوشې ګوشې رابطې وکړې چې کومو د پیښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې د شمېر پخلای وکړلې، خو خپل نومونو په جوتول او ږغ ریکارډ کول باندې راضي نه شول. د دوی د وینا په مطابق د لټون دا عملیات د هفتې په ورځ ګیس 15 بجې لګیا شول چې کوم د ماښام تر 6:30 بجې پورې پلاپسې روان وو. د امنیتي فورسز ځکني ځواکونو ته د ګن شیپ هلیکاپټر او غټو توپو امداد هم حاصل وو. دې کسانو دا هم زیاته کړه چې د وژلو طالبانو اتلسونه د امنیتي فورس سرتیریو په خپلې قبضې کښې اخیستي او د زړینور کالونۍ پوځي کیمپ ته یې رسولي دي چې په کوم کښې څلور کسان پېژندلي شوي دي چې کوم د مسعود طالبانو سره تعلق لري. ځایي طالبانو د پیښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې په باره کښې لا هېڅ نه دي ویلي. یاد دیوی چې د سویلی وزیرستان په ستر پندغولی وانکښې د کال 2009 د امن معاهدې نه د وروسته د لټون د عملیاتو او مرګ ژوبلې دا ستره پېښه وه چې کومه د هفتې په ورځ مخې ته راغلله او په دغه وجه د سیمې قبایلیون یو ځل بیا فکرجن شوي دي.
اوریدونکو، جنوبی وزیرستان کې د 500 امنیتی سرتیرو د شل وسلوالو وجلې په اړه رپورټ تاسو واورېدو. اوس به یو بل رپورټ طرف ته لاړ شو. د افغانستان، پاکستان او ایران ولسمشران د نوروز په کانفرنس کې د ګډون او د مهمو مسلو په اړه د خبرو لپاره تیر ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته تللي دي. د افغانستان د ولسمشري زماړی چارواکي ویلي ولسمشر کرزی به له خپل تاجک، ایرانی او پاکستانی سیالانو سره په سیمه کې د روان حالات په اړه خبرې کوي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اجانس یو رپورت برابر کړی دی. ناراضي چې وویرو
تمه کېږي چې د تاجکستان د ولسمشر په قربتوب به د افغانستان، ایران او پاکستان ولسمشران په خپلو کې په سیمه ییزه سطحه باندې د روانو حالاتو او وروستیو تحولاتو په باب وغږیږي. په دې وروستیو کې د تاجکستان پایتخت د افغانستان د جګړې په سیمه کې د سخت دریځو د فعالیت او د نشي موادو پر ضد د مبارزې د څېړلو او په دې برخه کې د سلام مشورو د ترسره کېدو شاهد دی. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي مارک ګروسمن هم په دوشنبه کې دی او نن به د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال جاوید لودین او د هغه پاکستانی سیال جلیل عباس ګیلانی سره وویني. افغان ولسمشر تیره میاشت له پاکستان څخه له ستنېدو وروسته د طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په خاطر دې له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې پیل کړي. په عین حال کې که څه هم طالبانو له ګوانتنامو زندان څخه د خپلو زندانیانو د خوشې کولو په اړه له امریکا سره پیل شوې خبرې بندې کړي، خو د طالبانو د واکمنۍ یو مقام او د سولې د شورا غړی مولوي قلم الدین وایي له طالبانو سره تماسونه دوام لري او هیله ده چې دا پروسه به بیا پیل شي.
ما خوشبین هستیم و ما به مردم هم اطمینان میدیم. اگر افغانستان
دیوای من خوشبین یو او خلکو ته هم ډاډ ورکو چې که افغانستان دا پروسه وهڅوله نو که خدای کول کامیاب بشي او تاسو به په راتلونکو څو ورځو کې ووینئ چې دا پروسه له سره پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ وویل چې واشنگټن له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره دروازه پرانستې ساتلې او د میرمن کلینټن په وینا واشنگټن د افغانستان د جګړې سیاسي حل ته ژمن دی. خو د سیاسي چارو کارپو یونس فکر وایي له طالبانو سره هم باید جګړه وشي او هم ورسره د سولې خبرې.
زه د طالبانو څخه یو خلاص تعریف لرم. یو افراطي سیاسي ډله ده چې 15 کاله امارت کړی دی او بیا غواړي امارت ورسیږي. ایدیالوژي د اسلام دین وسیله کړې ده، وسایل ترور وجن ځانمرګي برید د مکتبونو سوځل. اوس نو د داسې خلکو سره باید هم جګړه وکړو او د بلې خوا څخه باید د سولې لاره دروازه مورته خلاصه کړو.
دغه راز د ولسي جرګې غړي حبیب دانش وایي پاکستان دا مهال له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی او له بل لوري پرې نړیوالو فشار راوستی چې د تروریزم جرړې وباسي. نوموړی وایي هر کله چې پاکستان په رښتینې توګه د تروریزم پر ضد ګامونه واخیستل نو طالبان به پخپله د سولې خبرو پیلولو ته اړ شي.
اوریدونکو، د رضوان مراد په رپورټ کې تاسو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په تاجکستان کې دی چې په سو غونډو کې د ګډون تر څنګ له تاجک او ایرانی ولسمشرانو سره د نوروز جشن لمانځي. کرزی د تاجکستان د درې ورځنی سفر په لړ کې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو په 5 کانفرنس کې به هم ګډون کوي. په دې اړه اسمت ساروان د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاند جانان موسازی سره مرکه کړې ده. نوراسي چې وویرو
د څلورو هیوادونو ولسمشران په کومو مسایلو خبرې کوي؟
په دوشنبه کې نن او سبا غونډو کې کدو اخیزي دي، درې اخیزي یا څلور اخیزي دي او کدو ریکا د سیمه ایزو همکاریو کانفرنس په دې کې د سیمې په کچه باندې د همکاریو او د اعتماد د تخفیف په برخه کې او په هدف باندې خبرې ترسره کیږي. نن د نوروز جشن دلته د ایران، پاکستان، افغانستان او تاجکستان ولسمشران یو ځای په بېلابېلو محفلو کې اشتراک سره کوي او د څلورو هیوادونو ډېر شمېر چارواکي هم راغلي دي، مطبوعات هم راغلي دي او سبا ته د افغانستان لپاره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو 5 کانفرنس یا 5 مریخه ترسره کیږي چې فعالیت مشخصا په اقتصادي همکاریو باندې سپورت په برخه کې، د تجارت او د ترانزیت په برخه کې او همدارنګه سیمه ایزو پنګاچونو په برخه کې مشخص طرحی دی مشخص خبری کی یو د تاسو په پای کې به یو ډیر جامع اعلان هم غونډه د خوانه تشویقیږي سیده نن او د سبا د برنامه یو
اوم د ټکی مساسه سب د افغانستان پاکستان او د امریکا د غونډې په باب امرته وایي د دې غونډې ایجنډا څه ده
د افغانستان پاکستان او امریکا د نړیوال ګروپ راتلونکي غونډه نن تاسو ماڅینه د افغانستان سفارت دایریږي او په دې کې به اساسا د افغانستان د سولې پروژې پاکل باندې او د هغه تصامیمو د عملی کولو په برخه خبرې کیږي چې د ولسمشر کرزی سفر په جیدان کې چې اسلام آباد ته درلود پاکستاني چارواکو سره هغه ته په نتیجې رسېدلي وو. مخکې د درې اخیزې نه به یوه دوه اخیزه غونډه د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ کیږي چې د افغانستان د خوانه د بهرنۍ وزارت معین او د پاکستان د خوانه د دوی د بهرنۍ چارو معین ښاغلی عباس په دې کې ګډون کوي او په درې اخیزه کې به په مجموع کې د افغانستان سولې د پروسې په اړه باندې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تړون کې نیول شوی دی د غوډو د خبرو په اړه باندې مشخص خبرې کیږي او مهم تکایدا ده د اخیزې په اړه باندې چې پاست ډیرو میاشتو چې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو څه سړک راغلی و او موږ په دې نو باندې د دې چې هغه محوري د دې محوري ګروپ په مغونډه په تقریبا پنځو شپږو میاشتو کې لومړی غونډه د دې د ریاخیزه میکانیزم چې دلته په تاجکستان کې د افغانستان سفارت کې ترسره کیږي.
سرخر اسلام آباد کې د ناتو سپلای بحاله او امریکا سره تعلقاتو پر ځای کولو پاړه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو یو غونډه شوې ده. په دې اړه تفصیل به د احمد الله په ریپورت کې واورو.
اجلاس کې د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن، د مسلم لیگ نون رهنما او قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر چودھری نثار، پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، نېشنل پارټي ډاکټر اسحاق او پاکستان مسلم لیگ قاف همخیال ګروپ سلیم سیف الله نه علاوه د پارټو یو شمیر سینټرانو او قومي اسمبلی ممبرانو ګډون وکړو. د اجلاس وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې په سلاله چک پوسټ د ناتو حمله وروستو افغانستان کې ناتو لپاره د سپلای بندش کوم فیصله کړې شوې ده، هغه دی برقرار وساتل شي. نو موړي زیاته کړه چې د اپوزیشن تجاویز شامل کړي شي نو د پارلمان قرارداد حمایت وکاو او کدا سي اون کړې شو نو امریکای سره تعلقاتونه متعلق فیصله به د پارلمان نه بلکې حکومت ګڼلې کیږي. د جمعیت علماء اسلام سینیټر غلام علی مشال ریډیو ته ویل چې ترڅو امریکای خپل رویه کې بدلون نوي راوستي تر هغه به موږ د سپلای د بحالی مخالفت کوو.
موږ چې د پارلیمنت دسو پارلیمنت کې اپوزیشن پاغي متفق دي چې دا کولاول لري په کار تر هغه پورې چې امریکای د پاکستان د سالمیت د خود مختاری او د دې د فضایي حدود د خلاف ورزي او د ډرون حملو د بندولو سم اثر دغه نه کړي نو د اپوزیشن د جماعتونو چې کومه فیصله هغه به امپلیمنت کوو.
د مسلم لیگ نون رهنما اقبال فر جګړه مشال ریډیو ته ویل چې ناتو سپلای بحالی حواله سره به زمنګ د پارټی نن اجلاس کیږي چې څه فیصله پکې وکړي شو د مطبوعاتو په وړاندې به یک دو
هغه زم په سیشن کې مهم دا ویل شو چې موږ خپل میټینګ کې وکړو موږ جوائنټ سیشن کې خپل پارټیکولر
د قانون په خوانی وفاقي وزیر او سیاسي چارو نظر لرونکو افتخار ګلانی وایي چې حکومت لپکار دی چې ترڅو دوی په امریکای خپل مطالبات نوي منلې تر هغه د سپلای بحالولو اجازه ورنکړي او ترڅو چې د پاکستان د اپوزیشن ډلو خبره ده نو دوی په دې معاملې خپل سیاست کوي.
اپوزیشن بالکل بیتوار دی زه بیتوار نه کوم چې د ایماندار طریقې سره خبرې کوي دوی خپل څه مطلبونه یې ځای پوره شي بیا و دې کې نه دي نو ټو بحال شي کې نشي د حکومت یا د پارلمان طرف نه کوم جایز شرایط دي او نه منل شي بیا بحال کول نه دي پکار صرف هغه بحال کول پکار دي چې کوم د ایسمه شرایط دي چې پوره شي.
یاد دی وی چې امریکای سره تعلقات بیا د سره جاج اخستو ناتو سپلای بحالولو او ډرون حمله په شمول د قومي سلامتي پارلماني کمیټې په څلويخ سفارشاتو با سبا یعنی گل په مازیګر څلور بجې د پارلمان په مشترکه اجلاس کې بحث شروع کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په ریپورت کې خطا سو ورې ده چې پاکستان سیاسي ګوندونو امریکا سره تعلقات پاړه غونډه کړې ده. دغه سیوس به د پیښور په هنتون د پولیټیکل ساينس څنګه د زده کوونکو فکر وورو چې اغه امریکا سره اړیکو ته په کم نظر ګوري. شبیر احمد جان التتلې ده پیښور په هنتون ته او د طالب علمانو سره خبرې کړې دي. ناراضي چې وویرو
زمانو سفیر الله خان د موږ پر پرسس ډپارټمنټ نه ایم اف ان
اور دن کو مشال ریڈیو تاثور استاد پامرا گرزم یو بل رپورٹ تھا دا خیبر قبائلی سیمے دباڑی اسی دن کی زن کار پوہان وائی چپ دی سیما کی دا تیر درو کلون راسی دا وسل والو پرزید پوزی عملیات روان دی خلا تردی دم اس نتیجے راون وتی او پسیما کی لا ہم دا امنیت وزا خراب دا او دا خلق استن سی ور سرا ہم زیات شوی دی پدی اڑا تفصیل پدی رپورٹ کے
د خیبر جنسی په باډه تحصیل کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د باډې سیمې د خلکو په وینا اوس هم پکې نامنی ده. سکولونه، روغتونونه او بازارونه پکې تړلي پراته دي او د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسی وګړو ته هم درانه مرګ ژوبله اوړېدلې ده. د دوی په وینا په دې وروستیو کې پکې د ځینې ځایونو نه د پوځي عملیاتو په مهال د ولسی وګړو خواوشا ولس مړی موندل شوی وو چې د تشدد نه پس په ډزو سره وژل شوی وو. د باډې سیمې خلک وایي چې د پوځي عملیاتو په مهال په کورونو باندې مارټر ګولې را پریوزي چې په ترس کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم وژل شوی او جوبل شوی دي. د هدفي وژنو لړۍ هم پکې دوام لري او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوی دي. د باډې خدمت خلک کمیټې په وینا په تیره یو ونۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا په شک کې نیول شوی خواوشا درې سوه ولسی وګړي رخلاص کړي دي چې د پنځه نوي کالو بوډاګان او د دولسو کالو ماشومان هم پکې شامل وو. د باډې سیمې خلک د خپل ستونزو په حقله باندې مشال ریډیو ته وایي
اپریشن روان دی. بڑا کې نه ټرانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یوځی بل ځای تلی شي، نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي چې اخیری دغه حل به څه دی؟ دغه چل چل نه ورسي چې دا په څه طریقه باندې حل کېږي دا شی
نو بیا را ماټور برانونه کوي او دینه ډېر خلک پکې مالونه خلک پکې ګوډ شول ګوډه خلکو کورونا کے اور انشوار یار دومرا خالق بے کورا شوی دی و دومرا بیروزگارا ورغا
د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر جنسي په لری پرته سیمه تیرا کې هم یو شمیر وسلوالې ډلې خکر په خکر شوې دي او یو بل ته درنه مرګ ژوبله اړوي او په یو بل ځانمرګي بریدونه هم تر سره کوي چې د تیرا خلک هم د اندېښنو سره مخ کړي دي. د باړې د پوځي عملیاتو په اړه باندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي چې د دومره اوږدو عملیاتو څه نتیجې راونه وتې. حکومت له پکار دي چې د عوامو حفاظت یقینی کړي.
پاکستان پاکستانی عوام و زان او دا مال حفاظت چکم دے دا ربی اپر فرض دے
نوموړي زیاته کړه چې دا د دنیا په کوم ملک شوی دی چې حکومت ځان بیغم کړي او د امنیت چارې خپل عوامو ته وسپاري. د دوی لخکر جوړ کړي او په خانه جنگي یې واړوي. په خیبر سیمه کې د نامنه او خلکو ته ورپېښستونځو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل او پوځي چارواکو سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق له د سر ډول رای راکولو نه ډډه وکړه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو له اوس په یو بل رپورټر اختلر شو. شمالي وزیرستان کې چارواکو له سلور ورځو راځي سړکونه تړلې دي او د دې لقبله ولستا ستونزې مخې ته دي. د سیمې اوسیدونکو د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې باید دا سړک ته خلاص کړي شي. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان تحصیل سپینوام او تحصیل شوا کې سیکیورټی فورسز د تیرو سلورو ورځو نه سپینوام میرلی، سپینوام بنو او سپینوام ټل سړکونه د عام ولس د تګ راتګ لپاره بند کړي دي. دغه خلک وایي سلور ورځې وړاندې د سپینوام او شوا په من سړک د عسکرو قافله د ریموټ کنټرول په می چودنې سره مخ شوه چې دوه سرتیري په کې ژوبل شوي ول. د هغې وروسته سیکیورټی فورسز تحصیل سپینوام او شوا کې ټول سړکونه د عام ولس پر مخ تړلي دي چې دا یو شمیر ستونزو سره مخ دي. صدیق الله وایي چې دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او سیکیورټی فورسز اړو د دوی سره مذاکرات هم نه کوي.
مله شول تبلر د مکاور شوی دو په باندې د میژنا روډینا بند کړی دي. میژ ډر زیات په تکلیف کړی وینې کنه په چار دو حکومت ته چې میشته د روډینا خلاص کو دي. میش کیم د مړی لا شینه دي. اغه میش کیم دو په گاډی شه ډلیوري ډلیوري تو حکومت په چار دو چې د دا سو کو چې د روډ د خلاص کو دا مشکلات چې لری شي څه کسونی د میژلا نیولې دي در تل ورو د جرګا
گلمیر خان وای دا انتظامیه سره مشرانو جرګې روانې دي خو لا هیڅ نتایج نه دی ورکړي او په تور شپه کې د دمکو د مخنیوي ځمداري به انتظامیه ته څوک واخلي.
کرنل چې ما د اوس دمره غوسه شوې چې یاره دوړ طرفه میرلی ټل باندې او دا مشکلات چې بیمورون ته ارشی ته تکلیف دی او سکول ټیچرونی نیولې دي دغه څه سور وو او دا خبره ده چې اوس دمکه دې زموږه غوړي مسترنګ زموږه کې میر زون زموږه وای کده زموږه وای دا په ټول اسلام آباد پېښور شکیږي دغه زموږه سه خوستي دو تور شپه شوې دو کده ته مانی خدای دا وشي ډیر سخت تکلیف ته د خلکو بچون ته سره دي. ما دو 15-20 کیلومتر په پیدل مزال کو ګرنجر غتا دا فیل دی پی ته دا فیل دی گورنر ته دا فیل دی چې دا خبره ده زر نظر حال کو.
عاشق الله وای چې د سړکونو د باندېز لوجه په خاصه توګه د شپې په محل نساپی ناروغان او د سکولونو ماشومان د ډیرو ستونزو سره مخ دي چې باید دولت پرې غور وکړي.
سیکیورٹی
فورسز اعلی چارواکو دا آواز نہ خوریدو په شرط مشال ریډیو ته وی چې عوام دے په دغه دماکه کې ککړ کسان انتظامیه ته وسپاری نو سړکونه به خلاص کړي شي. او د میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ طاهر خان هم دومره وی چې دغه خلکو ته نوټس ورکړي دي او هڅه کوي چې څه خبرې وشي.
د مشال تر څنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو له انټرنیټ لاره هم اورید شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. او پینځنی می بچی چې دی اغا کیدون کی دی بشیر غوخ چې دی اغه هم سټوډیو تر رسیدلې دی. نو د بشیر غوخ نه با د دې سات لند خبرونه چې دی اغه پته وورو.
جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو په محل نښته کې پنځم نتی سرتیری او شل وسوال وژل شوی دي. د پاکستان، افغانستان، ایران او تاجکستان ولسمشران په تاجکستان کې په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه د یو بل سره خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1200 وژل شوو او نورو زیانمنو کسانو کورنیو ته لسګونه زره ډالر تاوان ورکړل شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزي پر وسوال وغه کړی چې سکولونه او استادان نه پنه کوي. په فرانس کې تیر ورځ د پولیسو لخوا د وو کسانو په وژلو کې ککړ محمد میرا ورور د هغه سره په مرستې او د ترهګرۍ په کوشش تورن شوی دی.
اوریدونکو د بشیر غوخ نه لند خبرونه تاسو اوریدل. او اوس په پاکستان کې د سراج زهیر نوورو چې د پاکستانی روزپاڼو د اداریو غټه کیسه دي.
جنگ ورس پانه خپل اداري کې لګي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې دوی سره اقتدار د ولس امانت دی او تر سوچې ولس زمونږ سره یي نمونږ به حکومت کیو او دا چې ملک جمهوریت مضبوط او عدلي آزاد وي نو هیڅ خطر نشته. اداري مخ کې لګي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا وایي چې اقتدار د دوی سره امانت دی، بیا ولې دوی د ولس کچالو اړخ ته پاملرنه نه ورکوي. اداري وایي چې یوازې په کاغذي اصلاحاتو او آئینی ترمیمونو د ولس کچالې حل کېدی نشي او دا چې د عام ولس د ګرانۍ، بیروزګاری او د امنیت مسلې خو هلکیږي نه، خو سیاستدانان صرف او صرف په خپل ځان کې پراته دي. اداریه اخیر کې وایي چې تر اوسه حکومت د ولسی کشالو د حل په ځای په نورو مسلو باندې توجه ورکړې ده، نو څنګه به جمهوریت ته په دارنګ رویه باندې وده ترلاسه شي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د اقوام متحده سلامتی کونسل افغانستان کې د امنیت، اقتصادي او د ټولنیز پرمختګ لپاره د اقوام متحده د مرستې قرارداد په ګډه منظور کړی دی. اداري وایي چې سلامتی کونسل افغانستان کې د کال 2013 مارچ میاشتې پورې د اقوام متحده د سیاسي مشن قرارداد منظورولو باندې د امریکای او ناتو د پوز د افغانستان د وطن پس د سیاسي استحکام لپاره د مکمل مرستې باور ورکړی دی. اداري وایي چې افغانستان کې د اقوام متحده کردار ډیر د اهمیت وړ دی او د دوی د کردار نه بغیر افغانستان کې د امن هیڅ صورت په نظر نه راځي. نو باید چې اقوام متحده افغانستان کې د ناتو پوز د وطن روستو خپل دار عملی کړی. ورسپانه آج خپل اداري کې لیکي چې د بلوچستان مشرانو خفقېدل په حق دي، ځکه چې سو واره بلوچستان کې پوزي اپریشن وکړې شو، بلکې د بلوچ اولس حکومت دباول لپاره تیر وختونو کې غلطي پالیسيان هم جوړ کړې شوې دي. ورسپانه لیکي چې د بلوچستان وزیر اعلی لخوا د بلوچ مشرانو ته مذاکرات او دعوت ورکول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. نو دا رنګ مرور بلوچ مشرانو لا هم وسپکار دي چې د مسلې د حل راوستلو لپاره او خپل تحفظات لري کول لپاره د مذاکرات لاخ پلکی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی رسپانې ټایمز لیکي په افغانستان کې ناتو بیلابیل بحرانونو ته غبرګون ښودلو لپاره په ټول هیواد کې د معلوماتو غونډولو کار پیل کړی دی. بل پلو ډیلی ټیلیګراف رسپانې په پاکستان کې د هندي فلم ایجنټ وینود پرننداری د لګول شوي بندیز په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمه برخې لګولې اسناورو.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې تر لس کلنې جګړې وروسته ناتو د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو خبرې ته غوږ شوی ده. په ټول هیواد کې د عام وګړو د خیالاتو او د فکرونو د راغونډولو لپاره ملکی استخباراتي نیټورک کار پیل کړی دی. دا معلومات به په کابل کې فوزي افسرانو ته او بیا به د امریکا د بهرنو او د دفاع چارو وزارتونو چارواکو ته لیږل کیږي. ټایمز ورځپاڼه د خفیا څېړنې رپورټ ترلاسه کړی چې تر مخه په افغانستان کې د راپورته شوي بحرانونو ته په کوم ډول غبرګون وخای. په دې رسټو کې د مذهبي کتابونو سپکاوي او په قندهار ولایت کې د یو امریکایي سرتیری په ډزو کې ولس ولسی وګړي د وژنې پیښې رامنځته شوې دي. رپورت کې څرګنده شوی چې په دې هواد کې درغلي ډېره زیاته شوې ده. مختلف سازشي نظری وجود لري، لکه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا هواد له ډېرو ستونزو سره مخامخې دي شي. په دې رپورت کې زیاتره د افغان حکومت ادارو دننه درغلي او د هواد د امنیتي ځواکونو په اړه شکایتونه کوي او په ځانګړې توګه د پولیسو په کالیو کې کسان او د سره سره د امریکې ملاتړ کوونکي د کلیو بانډو ملیشې په اړه شکایتونه شامل دي. بیا زیاتره خلک په دې خبره اندېښمن دي چې په دې هیواد کې به امن څنګه راشي. ورسپانه لیکي په دې معلوماتو کې ځینې عجیبه مشاهدې هم شامل دي چې د وسلوالو د فعالیتونو او د نوي وسلو د استعمالولو په اړه خبرې شوي. دا رپورټ ښایي چې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په لړ کې لږ پرمختګ هم شوی، خو عام ولس دا نظریې د خپلولو په لار کې ستونزې لري. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپانې د هند سینما مشهور ستوري سیف علي خان نوی فلم ایجنټ ونود په پاکستان کې په نمایش بندیز په اړه مقاله خپره کړې. فلم ایجنټ ونود کې سیف د هند د استخباراتي ادارې را جاسوس وي. فلم کې ښودل شوی چې دا جاسوس په نوی ډیلی کې د اټمی سوټکیس بم د هسي شنډولو کوشش کوي. فلم کې د پاکستان ناقانونه ګرځولې شوی ډلې لشکری طیبه ته اشاره شوی چې په دې ډلې د 2008 کال د ممبئی بریدونو تور دی. ورسپانه لیکي د فلم هیرو او پروډوسر سیف علي خان دا خبره مني چې په دې فلم کې د پاکستان کردار منفی ښودل شوی دی. سیف وایي، مونږ ښودلی دي چې د پاکستان فوج په افغانستان کې له طالبانو سره وي او د خپل استخباراتي ادارې مشر وجل غواړي. ورسپانه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د هند د فلم په نمایش بندیز لګي، بلکې د دې نه وړاندې په 2010 کال کې د اسامه بن لادن په اړه جوړ شوی مزاحیه فلم تیرے بن لادن هم د بندیز ښکار شوی وو.
ډان ورسپانه په خپل یو رپورټ کې لیکي چې الجیریایي نژاد او فرانسیسي تن محمد میرا چې وطن یې وجلې دي، د دې پیښې او د فرانسیسي مسلمانانو د ترهګرۍ تربیت اغستو وروسته پتر راتلونکي کې د نورو بریدونو خطر هم زیاته شوې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې. ډان رسپانا په خپل یو رپورټ کې لیکي چې د پاکستان د استخباراتي چارواکو د وینا تر مخې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا په درزنونو د فرانسیسي مسلمانانو تربیت اغستو او په فرانس کې د یو تن لخوا د ووتنو د وجلو وروسته په راتلونکي کې د بریدونو یاره خپره شوې ده. د فرانس چارواکي وایي چې الجیریایي نژاد او فرانسیسي تن محمد میرا چې پرې د دریو ماشومانو، دریو فرانسي پوځیانو او د یو یهودي مذهبي مشر د وجنې تور دی، هغه هم په هغه ډله کې شامل دے چر طالبانو لخوا ورته تربیت ترلاسه کیږي. محمد میرا د تیر زیارت پرواز د 2.5 غنټو د محاصرې وروسته د پولیسو لخوا په ډزو وجل شو. 30 کلن محمد میرا ویلی هغه په کال 2010 کې د افغانستان او په کال 2011 کې د پاکستان دوري کړي او وزیرستان کې د القاعده لخوا تربیت ترلاسه کړي. د ډان ورسپانې تر مخه د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط ویلي، په تیر دریو کالو کې په وزیرستان کې 50 فرانسیسي کسانو د پاکستانی طالبانو لخوا تربیت حاصل کړی دی. د چارواکو تر مخې دا فرانسي کسان د جهاد اسلامي په نوم تربیت حاصلوي او میرانشاه سره نږدې ورته د یو فرانسیسي ابو طارق په مشرۍ کې د چاودنو او نورو اسلو تربیت ورکړی کیږي. په دې کسانو کې 50 کسان په کال 2011 کې فرانس ته واپس تللی دي. خدا معلومه نه ده چې میرا هم په دې کې شامل وو او کنه. د فرانس صدر نکولس سرکوزی د تیر خالی پرواز ویلي چې هغه هر یو تن چې په نورو ملکونو کې داسې استکی کوي چې ترهګرۍ سره تړلی وي، هغه ته به د مجرمانو په تر سزا ورکول کیږي. د فرانس د استخباراتو یو لوړ پوړي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د میرا د دې دعوې نه چې القاعده سره اړیکې دي، نو داسې اشارې نشته چې هغه د یو منظمې یا جهادي ډلې نه تربیت حاصل کړی دی. وسلوال قومندان احمد مروت اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې دا دعوه کړې چې میرا په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو سره اړیکې لرلې او د پاکستانی طالبانو د جندالله ډلې یو غړی وو. د ډان ورسپانې د رپورټ تر مخه پاکستانی طالبان چې القاعده سره ډېری نږدې اړیکې لري، پاکستان کې په 1300 کلونو کې په ګڼ شمېر بریدونو کې په زرګونو خلک وژلي دي. افغان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د وجلې شوو ملکی وګړو کورنو ته مالی مرستې ورکړل شوې دي. بلخوا ویل کیږي چې په دې حمله تورن امریکایي پوځي دا وجنې په دوو پړاوو کې کړې دي. رایټرز خبري ایجنټس په دې اړه په رپورټ کې همداراز یادونه کوي چې اوس په دې سیمه کې د امریکایي ځواکونو د اډې د امنیت په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي چې د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 19 وژل شویو او نورو زیانمنو کسانو کورنیو ته لسګونه زره ډالره تاوان ورکړل شوی. یو دولتي مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته وویل په هغه غونډه کې چې د کندهار د والي په دفتر کې جوړه شوې وه، هرې کورنۍ ته د وژل شوي غړي د خونبها په توګه 23 لک افغانۍ چې له 46,000 ډالرو سره انډول دي ورکړل شوې. چارواکي همدارز وایي چې د دې پیښې ټپیانو ته 15 لکه افغانۍ د تاوان په توګه ورکړل شوې دي. په همدې حال کې د پنجوایي د ملکی وګړو په وژنو د تورن سرتیری رابرت بیلز په اړه د امریکایي چارواکو له قوله په نویو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړي دا وژنې په دوو پړاوونو کې کړې دي. په دې معنی چې یو شمېر یې په یو ځل وژلي، بیا خپلې اډې ته ستون شوی او د نورو د وژنې لپاره بیا وتلی دی. یو امریکایي مقام چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط یې له رویټر خبري اژانس سره خبرې کولې، د دې پیښې په برخه کې د تحقیقاتو د نتایجو نور جزئیات څرګند نه کړل، خو اژانس لیکي د دې مسلې افشا ښیي چې د تورن قاتل په لاسونو د وژنې زیات وخت نیولی. اته دیرش کلن رابرت بیلز چې درې ځلې عراق او وروستی ځل افغانستان ته د جګړې لپاره استول شوی، د جمعې په ورځ محکمې ته حاضر شو. د نوموړي په اتهام پاڼه کې د اتو لویانو او نهو ماشومانو د وژنې اوولس او د دوو لویانو او څلورو ماشومانو د وژنې لپاره د هڅې شپږ موارد شامل دي. پر بیلز تور دی چې د شپې له تیارې څخه په کار اخیستو سره له خپلې اډې وتلی او په لږ تر لږه دوو کلیو زنګاوټ او الکوزو کې پر ملکي وګړو د هغوی په کورونو کې حمله کړې ده. د امریکایي چارواکو په څیړنو کې تر اوسه دا نه ده روښانه شوې چې بیلز لومړی کوم کلي ته تللی، خو د پیښې په اړه د څیړنې لپاره کندهار ته د ولسي جرګې د استول شوي پلاوي په راپور کې مسله له بنسټه بل ډول ښودل شوې ده. د پلاوي غړو ویلي دي چې حمله د یو کس لخوا نه، بلکې د امریکایي ځواکونو د یوې ډلې لخوا د پوځي عملیاتو په ترڅ کې شوې ده. د امریکا د پوځي عدلي قوانینو له مخې همدې قتل ستر جرم دی، نو ځکه که چېرته د پنجوایي په وژنو تورن بریدګی رابرت بیلز مجرم وپیژندل شي، ښایي سزا یې اعدام وي.
اوریدونکو د احمد تکل رپورټ تاسو اورید. اوس بلر چې بل رپورټ ته په قبایلي سیمو کې وخت په وخت د ځمکو په سر خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په داسې یوې تازه شخړه کې د شمالي وزیرستان د دوو قومونو هرمز او موساکي قبیلو ترمنځ شخړه کې څلور کسان وژل شوي دي او د ښځو او ماشومان په شمول نور لس کسان پکې ژوبل دي. دا چې دا ډول پیښو بنیادي وجه څه ده، راځئ چې د مجید بابر په رپورټ کې واورو.
دروانې میاشتې په یو ویشتمه نیټه د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې په سر شخړه کې د څلورو کسانو د وژنې او د ماشومانو او ښځو په شمول د لسو کسانو د زخمي کېدو راپورونه دي. د یادې شوې سیمې دوه قومونه هرمز او موساکي په میرالي بازار کې په مبینه توګه د دریو سو کنالو په ځمکه مرچزن شو او په یو بل یې وړې او درنې وسلې استعمال کړې. اوس د دغو دواړو قبیلو ترمنځ د پنځلسو ورځو د ډزبندۍ اعلان شوی دی. د دې روانې شخړې په اړه ای خلک وایي چې دا اتیا کاله زړه مسله ده او تر دا مهال د دې ځمکې په سر په لسګونه کسان د دواړو غاړو نه وجلې شوي دي. پښتنه دا راولړیږي چې په قبایلي سیمو کې د ځمکو د ملکیت نظام ولې دومره واضح نه دی او آیا د دا ډول پیښو بنیادي وجه د یو واضح او باقاعده نظام نشتون دی او که څنګه. د میرالي تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد طاهر په دې اړه دا نظر لري.
دا خبره هم ده، خو دلته خو رواج دی او د خلکو په خپل خپل ځای نه داسې دي چې کله دغه مخکې داسې سیټلمنٹ او داسې پراپر چې کوم دی ډاکومنټیشن نه وي، نو د خلکو توجه ډېره وي خپلو خپلو ځایونو ته. نو هر څوک پېژني چې دا ځمکه دا ده او دا د ځمکه د فلاني ده یا د فلاني قوم ده او دا د حد بندۍ او حد پراری دي. خو بیا هم چې کوم دی په منځ کې داسې اختلافات راپورته کېدای شي کلو باندې، په ځمکو باندې، په طرفونو باندې، نو هغې سره دا شخړې منځته راځي.
په دې روانې شخړه کې ښکېله د هرمز قبیلې مشر حافظ احسان ولی وایي چې موساکي قبیلې د دوی په ځمکه تیری کړی دی او زیاتوي چې د دې تنازع فیصله شوی ده.
اتیا کال نه مخکې دا مسله چلېدله. بعد بیا په دې باندې چې کوم دو ته نظر راغله، دا یو غونډای و چې هغه میز قبرستان و. په دې سره میز قبري نه دی صاحب، دا میسه کې کوم چې کوم دو دوا په کوې دا میز په حدود سے دا چې کوم میز دا، او چونکه دا د میز نه کده ګندی په نوم وکنه، خو بیا دا منصفون په مجبور شو دی منصفون نشته په غونی ولا اقنات کې ته چې منصفون د سره په نه سي کنه. با په دې سره چې کوم دو کنه بیا دولس مډالې شو، په دولس پنځه شو، دولس پنځه شو، بیا دې باقاعده دی اعتراضو کو چې دا پدې میسو باد او کانادا میز نه خوښ ا بودی دې رولا کې د لسپې مو دیګار تم سه مشون تم سه اورانه کړه هغه نه دا جګړه راغله.
د موساکي قبيله یو مشر مولانا رحمان نور هم د هرمز د قبيله د مشر د دې درې سره اتفاق وکړو چې د دې تنازع فیصله شوې ده، خو زیاتوي چې د اخلاص کمې دي او د لالچ د وجنه د مسلې بیا سر راپورته کړی دی.
دا خو دوه پښتنو باندې تقسیم نه کړه دا خبره. یو د کوم روډ د تحصیل روډ
موجود دی خپل باسی قوم عالم په حیثیت سره نه
قبیلی سیمو کی د زمکو د ملکیت په سر وخت په وخت کومي خونړی شخړې رامنځته کیږي. د هغې په اړه د شمالي وزیرستان یو مشر حاجی ستار خان وای چې د آبادی زیاتوالی او په قبیلی سیمو کې د جرګو فیصلې په لیکلې بڼه کې د نشټوالي له وجې هم دا ډول شخړې رامنځته کیږي.
غرونه کې په غرو کې اکثر د چا بونډری معلومه نه ده کنه، د دې وجې نه اکثر خلک بونډری نه دي معلومه. اوس چونکې خلک زیاتېږي، آبادی زیاتېږي، د دې خاطر اوس چې خلک زیاتېږي خپل حد ارسو خپل بونډری معلومول غواړي.
د سیډونکو په نظر په قبیلی سیمو کې د دا ډول خونړۍ پیښو د مخنیوي لپاره د یو جامع او پیاوړي نظام ضرورت دی. د دې روانې شخړې د هواري لپاره یو جرګه چې دوه دیرش مشران یې ټاکلي شوي دي، د 15 ورځو لپاره د دواړو قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان کړی دی او تمه څرګندوي چې د دې ستونزې به یو پرم نه حل راوځي.
اوریدونکو د مجید بابر رپورټ تاسو ورې د اوسبلر شو افغانستان ته. د افغانستان د کندهار له زرو زیات زده کوونکي چې د کانکور یا پوهنتون ته د داخلي په امتحان کې بې نتیجې پاتې شوي دي، تور پورې کوي چې د لوړو زده کړو وزارت د کندهار له زده کوونکو سره تفریقي چلند کوي. دا زده کوونکي وایي که دوی ته داخلي ورنکړې شوي نو د لاریونونو پیل به کوي. په دې اړه سید شاه سکیم نور حل راکوي.
د کندهار ولایت تر زرو تنو زیات زده کوونکي چې د تیر کال د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې شوي دي وایي چې د لوړو زده کړو وزارت دوی په خصدي توګه ناکامه کړي او پر ځای د نورو ولایتونو کمزور زده کوونکي بریالي کړي دي. په ازموینه کې بې نتیجې شوي زده کوونکي وایي چې د تیر کال په ازموینه کې له کندهار څخه 1450 تنو برخه اخیستي وه، خو له ډلې څخه یې یوازې 400 تنو لوړو زده کړو او نیمه زده کړو ته بریالي شوي او پاتې تر زرو زیات کسان ټول به نتیجه شوې دي. د هستی محمد په نامه یو تنز دکونکو وایي چې د لوړو زده کړو وزارت همیشه له کندهار سره توپیر چلند کوي او د دغه ولایت د زده کوونکو پر ځای د نورو ولایتونو زده کوونکو بریالي کوي. دی وایي کوم واخیستل شوی حق بیرته را نه کړل شي نو ټول ولاریونونو ته مخه کړي.
زموږ سره ډیر توپیر چلند شوی وو، زموږ ټول شاګردانو اعتراض کړی دي، هغه شاګردان چې به نتیجه شوی دي. تاسو فکر وکړئ، باور وکړئ چې په کندهار کې 1450 نفر شاګردانو امتحان ورکړي دي، خو دا غو څخه په ډیر لږ سطح کامیاب سوي دي. نیمالي تحصیلات تتلیل دي او لوړو زده کړو ته بیخي د ګوت په شمار سره کامیاب سوي دي. آیا دا د کندهار د شاګردانو سره ظلم نه دي؟ د کندهار د شاګردانو سره یو توپیریز چلند نه دي؟ په زابل کې 200 نفر شاګردانو امتحان وکړي دي، هلته 2 نفر به نتیجه سوي دي او په کندهار کې د ګوت په شمار شاګردان کامیاب سوي دي او نور ټول په لوړه سطح شاګردان به نتیجه.
د نور احمد په نامه یو بل زده کوونکی بیا وایي چې د لوړو زده کړو په وزارت کې ځینې کسان یوازې د خپل ولایتونو شاګردان بریالي کوي، خو که د کندهار اوسیدونکي هر څومره غښتلي وي بیا هم ناکامه کیږي. دی وایي دغه وزارت همیشه له کندهار سره د سیمه ییز او ژبنیز توپیر په اساس چلند کړی دی.
موږ ګنګوسیا اورېدلې چې په کندهار ولایت کې یا نقل سوی دی یا تاسو درس نه دی ویلي. موږ ته یو ځره نقل مو نه دی کړی، موږ په خپل لیاقت سره سوالونه حل کړی دي. په اول سر کې زه خپل اسناد غواړم، خپل اسناد غواړم چې زراوی باسم او تر هغه وخت پورې نه پرېږدم چې خپل اسناد مې راستل نه وي. موږ نه یو نفر یو نه دوی نه لاس نه شل، بلکې زر نفر چې دا ژغ موږ راپورته کړی. موږ د دې سانو نمائندگان یو او د ولسی او صنعت جرګو د محترم مشرانو څخه مهیله داده چې زموږ غم خوري د خدای پر لیاز باندې وکي.
تر اوسه پور له د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د کندهار پوهنتون استادانو هم ویلي وو چې د لوړو زده کړو وزارت ورسره توپیر چلند کوي او د دوی پوهنتون ته د پردي پستر ګوري. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په سوات کې نوې فارغه شوې ډاکټرانو ته ډیګری ورکړې شوې دي. د ډیګری ورکولو غونډه د سید شریف د طب په پوهنځي کې شوې ده. فارغ شوو زده کوونکو ویلي په بد امنۍ کې هم سبق نه پرېښودې. نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
سوات سیدو شریف میڈیکل کالج کې د کال 2004 نه تر کال 2010 پورې د ډاکټرۍ تربیت اغستونکو تربیت پوره کېدو او د ډاکټرۍ اسناد ورکولو یو درنه دستور شو چې مشر میلمه د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وو. دستور کې گورنر تربیت اغستونکو کامیاب یو سل شپک دیش ډاکټرانو ته اسناد او میډل ورکړې. په دې مقابل بیرستر مسعود کوثر وویل چې سوات خرابو حالاتو کې د ډاکټرۍ تعلیم پوره کوونکي د ستاینې وړ دي. اوس دې دغه ډاکټران د ملک او قام خدمت لپاره خپل کردار ترسره کړي. سیدو میډیکل کالج نه تربیت اغستونکي په دغه مقاله ډیر خوشاله وو او ویل چې مونږ سوات کې په بدمنۍ کې هم خپل سبق نه دی پریښو دی، ځکه مونږ ته کامیابی ترلاسه شوه. بعض کامیاب ډاکټرانو په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
ډاکټر سعد یناصر واز ټریننګ کوم ګاینی پیمس دا خو اف کورس رزالت خوشالي ده زموږ لپاره. دلته خو رزالت ټف ټایم مونږ تیر کړی و. الله رزالت بلاست او مونږ وثریټس ملاوي دو مونږ د ټف ټایم کې دا کو ګریجویشن او شو زموږ شکر ده. او زموږ ټیچرز مونږ سره زیات کوپریټ کړی او مونږ پیرنټس هم دې الاو کړی ول دا خو الدو مونږ دا سه کیندرا د شدا کالج بچ دے مینټیننس او سات خپل خو وی ار ویری هپی ټو سی چې دا د کرنګ دوباره ګیدرینګ او شو
زمانم میاش یوسف ته زما تعلق د اپر سواد د علاقې بری درشخیلی سره ده. زه خو انتهای زیات خوشاله مو د جذبات او احساس نشم کوله.
خانان په بالی ووډ کې د داسې یو کتاب نوم دی چې د هندي سینما په بیلابیلو اړخونو لیکل شوی دی. دا کتاب تازه د چاپ راوتی چې د هندي فلمونو د مینوالو پام یې ور اړولې دی. په هم دې اړه باندې جلال آباد نه باز محمد عابد چې د اغه نور حال راکوي.
خانان په بالی ووډ کې د هغه کتاب نوم دی چې محبوب الله خان د تیرو دوو کلونو زیر روسته لیکلې او په جرمنی کې د افغانستان کلتوري ود ټولنې په خبرنه خ کاغذ په 204 سلويخ مخونو کې لرنګین تصویرونو سره د زورو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. لیکوال په دې کتاب کې د هندي فلمي نړۍ بیلابیلې برخې راپیژني. محبوب الله خان وایي چې د هندي سینما په بالی ووډ کې د خانانو یا پښتنو کردار ته پام اوخته او د کتاب لیکلو ته مټي رنګښتې دي.
ما ته داسې تصور پیدا شو کچیر ته په دې خانانو څېړنه پی وشي چې دا رښتیا هم پښتانه دي، دوی کوم ځای نه راغلي دي، نو دا به هم زموږ د ټولنې لپاره یو ګټور ثابت شي او هم به خلکو ته دا معلومات وشي چې دغه خانان څوک دي. دوه کاله مخکې ما په دې څېړنه باندې پیل وکړ. په اول کې مې کتابونه پیدا کړل چې دا بالی ووډ او دا هندي سینما باید وپیژندل شي. بیا وروسته زه لاړم ممبئی ته تیر کال، له نږدې نه مې دوی سره مرکې وکړې.
د عبدالجلیل ولسپال په نوم یو تن لیکوال دغه کتاب پښتو ادب کې یو ښه اضافه ګڼي.
محبوب الله محبوب چې د بالیوډ په خانانو باندې کوم کتاب لیکلی دی، دا د پښتو ادب کې لومړنی اثر دی. او په دې کې محبوب الله محبوب هغه څومره چې لازم دي چې د بالیوډ د خانانو هنرمندانو اداکارانو په اړه معلومات لازم دي، هغه ټول پکې په ډیرو خو هنري کلماتو سره لیکلي دي.
یو بل تن وایي چې په کتاب کې ورته تصویرونه ډیر په زړه پورې وو.
زما نوم سجاد محمود ده. پښتو ژبې کتابونو سره دا توپیر دا لري چې دا یو نوی موضوع ده او ډیر ښکلا ورته تصویرونه باندې ورکړل شوی ده. د فوټو ژورنالیزم یو اصول به کې ډېر ښه مراد شوی دی چې خلک دې ته اړکې چې باید تر اخره هغه تصویرونه وګوري.
بلخوا په جلال آباد کې کتاب لورون کې وایي چې د کتاب قیمت لوړ دی خو د هندي سینما د هنر مینوالي په شوق سره اخلي. نصیر مومن هم یو له هغو کتاب لورونکو څخه دی چې د کتاب بیه لوړه ګڼي.
دا کتاب چې ډېر ښه صحافت کې چاپ شوی دی خو قیمت چې دی دا ډېر زیات ګران دی. تقریبا 300 افغانۍ یا 600 کلدار دلته په ننګرهار کې خرڅیږي. خو عام خلک دا کتاب نه خوښوي. هغه د دې کم مینوال چې دی هغه که بیا د دې نه ګران وي هغه به مجبور دي چې دا وخت.
بل لیکوال وایي چې له دې وروسته به هڅه وکړي چې دا کتاب نورو ژبو ته هم ور وژباړل شي. یاد دی وی چې محبوب الله خان افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د 13 کلونو راهیسې په فرهنګي او هنري ډګر کې فعال ونډه لري. دوه کاله پخوا یې د کیسه ډایجست په نوم مجله پیل کړه او اوس یې خانان په بالی ووډ کې کتاب له چاپ راوته چې د هندستان د سینما پیژندنه، هندي سینما او افغانستان، خانان په هندستان کې او خانان په بالی ووډ کې برخو ته پکې پام اړول شوی او هم پکې یو شمیر مشهور هندي فلمي ستورو سره ځانګړي مرکې شوې دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. پېښور کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو پوهنتونونو ترمنځ د امریکي کونسلګری او د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایریکټریټ په مرسته د لوبو مقابلې روانې دي چې پکې د صوبې اتو یونیورسيټو لوبډلو ګډون کړی دی. په دې حقله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
پېښور قیوب سټیډیم کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو یونیورسيټو یا پوهنتونونو ترمنځ د لوبو مقابلې شروع شوې دي چې پکې د ټولو صوبې څخه د اتو یونیورسيټانو لوبډلې وو بیلابیلو مقابلو کې یو بل ته مخامخ دي. دا لوبې په پېښور کې د امریکای قونسلګری د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایریکټریټ او د پېښور پوهنتون په مرسته کیږي. د دغه لوبو انتظام کوونکي د خیبر پښتونخوا د لوبو ډایریکټریټ یو غړي احمد قاضي مشال لیډو ته وویل چې د دوه لوبو دوه غټ مقصدونه دي. یو دا چې د صوبې د ګوټ نه خخ لوبغاړي را پګوته کړي او بل دا چې د امن یو پیغام ورکړي چې پښتانه پورب نه او د لوبو خوخون کې خلک دي. دوی زیاتوي
د وار اگینست ټیرریزم په نوم باندې دا جګړه چې شروع شوه نو دینه پسته چې دی چې کم سټوډنټس دي اغي ګراوند نه بالکل ډیسکریج شوی دي. جی بیسیک مقصد د دې گیمز کولو دا ده چې په خپل بهر پاتې شوی ما چې کله چې کسانو سره به الته انټریکټ کې دونو اغي به وی چې کله موږ د پښتانه نوم وارو نو موږ ته دماغ کې اولنی شی را چې دا واریرز دي هغه شي زمو مزغونه نه وزي وسه پوره اوس چې دا سه ایونتس موږ شروع کو کم دا خبره کوي چې هر څه پښتانه خو صرف جنگجو خلک دي نو دا ایمه چینج کول غواړي چې موږ جنگجو نه یو بلکې موږ یو پیسفل دماغ ساتو.
د غلوبل راغلي د یونیورسيټو زده کوونکو تم لري چې دا سه حل زلو سره به دوی ته په ملکی کچ او بیا په نړیوال کچ د خپل صلاحیتونو خودلو موقع تر لاسه شي او د پښتنو لړ خبره د امن پیغام هم خور کړي. د اقرا یونیورسيټي سید مخصوص شاه او د مردان عبدالولي خان یونیورسيټي نومان چې د فوټبال لوبغاړي دی په دې لړکی مشال لیډو توای
نو په وختو ښه کې د سپورتس ډیره زیاته کمی ده او دا کوم اوکیشن چې موږ ته ملاو شوې ده نو په لور باندې موږ ډیر خوشاله یو. موږ غواړو چې آینده کې هم موږ تم داسې سپورتس فیسټیوال لږ ملاو شي. زموږ په وختو حالت څنګه تاسو خو ګورئ چې د خراب دي ټول سټانټان ته برخه غسر نو موږ ډیر خوشاله په دې باندې امید لرو چې آینده موږ ته هم داسې سپورتس فیسټیوال ملاو شي. سپورتس او طالب واحد د غشیر چې په دې باندې په دنیا کې د یو ملک او یو قوم پہچان جوړیږي. دا فیسټیوال چې ته جوړ شو نو دا د پښتون او د خپل د پښتونخوا ایمیج په دنیا کې جوړاو چې موږ ډیر پر امن خلک یو زموږ د دهشتګرۍ سره هیڅ تعلق نشته.
دا خو ډیر زیات ضروری دی امن د پاره کوي چې دا یو امن پہچان دی چې یو خوشحال ملک د پاره دا پکاره چې هغه کې زیات نه زیات سپورتس کیږي نو دا یو خوشاله نه خاطر. تقریبا تیر دوه درې کالو په نسبت باندې اوس خدا لوبي ډیر زیات شو. مطلب پہله خدا چکم دا ټیررسټ هغه وو اکټیویټیز وو هغه لاس دا لکم شوی خو اوس ډیر زیات حد په دا خشویم دی ایون کې هغه سواد پوری د سپورت خشوي دی اوس ان شاء الله زموږ د پښتنو کې دوه ټیلنټ دی چې هغه تاسو نور ملکونو کې بولنه کو ان شاء الله زموږ پښتنو دا ټیلنټ مخه تراغه کړي موږ ډیر زیات مخکې زو.
یا دا نو ولدا چې د لوبو دغه مقابله به د روانې میاشتې په 28 نیټې پورې دوام لري. دغه لوبغاړو غوښتنه کوي چې دوی ته دغه شان ډیر موقع ورکړي شي نو دوی به نه یوازې په ملکی کچ بلکې په نړیوال کچ په د پښتنو نمونه روښانه کړي او بل دا چې دوی ته په صوبه کې او په پوهنتونونو کې دننه د لوبو اسانتیاګانې نور هم سیوا کړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
د سهار په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 8 منټه د پاسا 4 بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونې تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخامې 6 بجو پورې اوریدلی شي او د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. دغه سه زمونږ د خبرونو پاړه باندې تاسو مونږ ته خپل فکر خپل رائے هم را لګلی شي خپل پیغامونه هم را لګلی شي او اوس چې دی نو د خبرونې اخیری شبو ته راغلی یو نو د بشیر کوخ نه بلند خبرونه واورو.
جنوبی وزیرستان کې د مشکوکو طالبانو پر ضد د عملیاتو په محل نښته کې 15 امنیتي سرتیري او 6 وسلوال وژل شوې دي. د پاکستان، افغانستان، ایران او تاجکستان ولسمشران په تاجکستان کې په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کوي. افغان چارواکي وایي د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1200 وژل شوو او نورو زیانمنو کسانو کورنیو ته لسګونه زره ډالر تاوان ورکړ شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی پر وسلوالو غږ کړی چې سکولونه او استادان دې نه پنهښه کوي. په فرانس کې تیره ورځ د پولیسو لخوا د وو کسانو په وژلو کې ککړ محمد میر ورور د هغه سره په مرستې او د ترهګرې په کوشش تورن شوی دی.
اور دن کو دا بشیر گواخ چھ لنڈ خبرونه تاستا وڑان دی کول ہم دے سرا زمنگا نننے نہ ساتا اخبرونی سرتور سدلی تاسو پدی سپو د مخامی دش پک بجو نرستو د ڈی وا ریڈیو خبرونی ہم اور دیشے سبب یو واری بیا تاسو پ خدمت کی حاصلی گو ہم دے سرا ز انیس اجمل بشیر گواخ فضل افریدی سره د ټولو همکارانو په شمول تاسو نه اجازه غواړو خوشاله اوسئ د الله پامان.